درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم او په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان لاري هند ته د افغانستان د صادراتو پر بختیوي په رسمي ډول اعتراض وکړ. پاکستانی رسنوی پرون جمعه راپور ورکړ چې د افغانستان د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د برستيال په مشه یو جګپلی پلاوی په دې اړه د روسي سفر په ترڅ کې له پاکستانی چارواکو سره مفصل خبري کړې دي. پاکستانی رسنوی ته د خپل هیواد حکومت سرچینو ویلي افغان پلاوی یادونه وکړه چې پاکستان د سشکال له میاشتې راهیسې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان سوداګري توکي د واګي بندر له لارې هندوستان ته صادر شي، چې دا د 2013 کال د افغانستان پاکستان د ترانزیتي سوداګرۍ له تړون سره په تضاد کې ده. افغان پلاوی د تړون هغه ماده یاد کړه چې لمخې افغانستان ته دا اجازه ورکړل شوې چې له واګه بندر څخه دریم هیواد ته صادرات وکړي او پر دې اندېښنه وښودله. سرچینې ویلي د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د مرستيال په مشه پاکستانی پلاوی طالب چارواکو ته د نوی پالیسۍ وضاحت وکړ او وی ویل چې پاکستان د روان کال له میاشتې راهیسې له هندوستان سره د دریم هیواد په تجارت بندیز لګولی او دا پریکړه د وروستیو ترنګلو اړیکو له امله شوې ده. د ګډ امنیتي تړون سازمان د جمعې په ورځ د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولي د پیاوړتیا پر لارو چارو د خبرو لپاره غونډه وکړه. انټرفاکس خبري اژانس د دې سازمان د مطبوعاتي دفتر ته خبر پاڼې له مخې موبایل چې په دې غونډه کې چې د ګډ امنیتي تړون په دارالانشا کې جوړ شوې و، د افغانستان سره د تاجکستان د پولي پر پیاوړتیا او تجهیز خبري وشوې. په غونډه کې د افغانستان په پوله کې د تاجکستان سرحدي ځواکونو ته د وسلو د لیست په اړه هم بحث وشو. سره له دې چې روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې او د منځنۍ آسیا هیوادونو له طالبانو سره اقتصادي او تجارتي اړیکې زیاتې کړې، له کله چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلې دا هیوادونه د افغانستان له درکه وخت په وخت په امنیتي برخه کې اندېښنه شي. د تهران د پراخو تولیداتو د اتحادیې رئیس ایرج رهبر وایي چې د افغان کارګرانو د استلو له امله ساختماني صنعت په تیره بیا په تهران کې له جدي ستونزو سره مخامخ شوی دی. نوموړي د ایران له ایلنا خبري اژانس سره په مرکه کې چې پرون یې خبره کړې ویلي چې په تهران کې تر 50% زیات ساختماني کارګر افغانان وو او اوس چې هغوی له هیواده وتلي ځینې پروژې ځنډېدلي او د کار تولید کم شوی دی. رهبر زیاتوی چې افغان کارګرو د سیمنٹ اچولو، سنگکاری، بنایی او عادي کارګری په شمول په بیلابیلو برخو کې کار کوو او استادوغو مسلکونو لپاره د ایرانی کارګرو پیدا کول وخت والی. د دا هم وویل چې ایرانی کارګر ساده ساختمانی کار ته دومره لیوالتیا نه لري ځکه چې اجوره یې کمه ده، خو افغان کارګر د کمې اجورې په بدل کې او بیل ټولنیزې بیمې ډیره خواري کوي، نو له همدې عمله کار فرمایان هغوی ته لومړی توب ورکوي. د تهران د پراخو تولیداتو د اتحادیې مشر دا هم وویل چې د یوه ایرانی کارګر مزد د دو افغان کارګرو هم پرته. د ایران د بندنوی چارو وزارت مرستیال کاظم غریب آبادی د جمعې په ورځ له استانبول څخه خبر ورکړ چې تهران له اروپایي اړخونو سره د ایران د اتمي دوسیې په اړه د سلام مشورو په دوام باندې توافق کړی دی. هغه په یو پیغام کې چې په اکسپانه کې خبر کړی لیکلی، موږ د دوی د وروستي تیریګر جنگ په اړه د هغوی پر دریزونو کلکنی وکړه او خپل اصولي دریزونه مو په ځانګړې توګه د سناپ بک په نوم د میکانیزم په اړه واضح کړل. تر دې مخکې ځینو خبري اژانسونو راپور ورکړی و چې د استانبول خبري شای پر ایران د بندیزونو پر بیا وځه کولو متمرکز دی. غریب آبادی په خپل پیغام کې دا هم ویلي دواړو خواوو مشخصې طرحې درلودې چې بیلابیل اړخونه یې وڅېړل شول او پریکړه وشوه چې مشورې به دوام وکړي. د دغو مشخصو طرحو جزئیات نه دي څرګند کړي. او د چیشنه مشر رمضان قدیروف د ترکیې په بودروم ښار کې له ډوبېدو وژغورل شو د ترکیه رسنیو پرونجو مه راپور ورکړ چې پیشه د پنځشنبه په ورځ د بودروم شار د کاینار ولسوالۍ په یوه 15 ستوریز هوټل کې هغه مهال وشو چې رمضان قدیروف اوبو ته ځان واچاو او لږ وروسته بیهوشه شو. د راپورونو له مخې هغه د لامبو لپاره اوبو ته ننوت خو ناڅاپه یې کنټرول له لاسه ورکړ او تر اوبو لاندې شو. د ترکیه ساحل ساتي ځواک او د هوټل کارکونکو د هغه د خراب حالت له لیدو وروسته سمدستي مداخله وکړه او هغه یې له اوبو راویست. تاسو زموږ له آزادي راډیو اورئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنری وایي افغانان په 2023 کال کې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي. د کډوالو د حقونو یوې څارونکو ادارې د پاکستاني پولیسو له لوري له کډوالو افغان ښځو سره پر ناوړه چلند اندېښنه وښوده. په کابل کې د نیول شویو ښځو خپلوان وایي طالبان د هغو د خوشي کولو لپاره پیسې غواړي. د سرشنی کانکور د اسموینو اول نمره وای
هغه کسان چې لوړ زده کړې کړي او لا تر اوسه بیکار دي د حکومت څخه می امداد تقاضا ده چې دې ته د کار زمينه برابر کړي.
ورسته یو سیلونو په څو ولایتونو کې خلکو ته درانه تاوانونه اړولي.
بخې زیات زیان وخت لري کله ته وایې ما صرف ماته یو 15 لک زیان وخت دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتولو یو کمشنری وایي افغانان په 2023 کال کې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي. یونیسیار یا د کډوالو لوی کمشنری په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د شمیره اروپا ته د افغانانو زیاتیدونکې تګ تاییدوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته پیل شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې هڅه یې کړې له غیر قانوني لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي وایي د هغو ستونزو او امنیتي ګواښونو له امله چې ورسره مخامخ ول دا خطرناکه لارې انتخاب کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری UNHCR وایي چې افغانان اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي. یا د ادارې په غتلي راپور کې چې د جمعې په ورځ نه وخت د ملګرو ملتونو په ریلیف پانه کې خبر کړي زیاته کړي چې په 2023 کال کې د هغو افغانانو شمیر چې په ناقانونه لارو د اوبو یا وچې له لارې اروپا ته تللي 24 سلنه دی. د یونیسیر د معلوماتو له مخې له دې شمیر 28 سلنه ښځې او 24 سلنه ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ له 2020 تر 2023 پورې افغانانو له بنګلادیشیانو وروسته اروپا ته د غیر قانوني کډوالو لویه برخه جوړوله. یونیسیر زیاتوي چې له 2021 کال راهیسې چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شول اروپا ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر پراخ شوی دی. په راپور کې دغه شان نغلی چې په 2023 کال کې له هغو افغانانو څخه چې له غیر قانوني لارو اروپا ته تللي 80% کسانو یې جګړې او تاوتریخوالی د خپلې کډوالۍ اصلي لامل ګڼلی. چپدې کې 40 سلنه کسانو مومینه امنه او 40 سلنه بیا ویلي چې د دوی خپل او د کورنۍ ژوند ته ګواښ و. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې هڅه یې کړې له غیر قانوني لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي وایي د هغو ستونزو او امنیتي ګواښونو له امله چې ورسره مخ ول د خطرناکه لاره انتخاب کړه. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دا چې زه په نظام کې وم او یو نظامی کس وم ژوند راته ډیر سخت ستونزمن او بې نهایته خطرناک شوی و. لوړ امنیتي ګواښونه ما او زما کورنۍ ته متوجه و. هڅه مو وکړه چې د هرې ممکن لارې له افغانستان ووسو او بل هیواد ته پناه یوسو. تر ټولو نږدې لار ترکیه وه. کوشش مې وکړ چې قاچاقي ولاړ شم خو بدبختانه دوه ځله لاړم بریالی نه شوم.
یو بل افغان کډوال چې دا مهال په ایران کې دی او دا هم د ورته ستونزې له امله نه غواړي نومې واخیستل شي په ناقانونه لارو د سفر د سختیو په اړه وایي
مجبور به این شدیم که آمدیم ایران از ایران رفت.
مجبور شو ایران ترخلو، له ایران ترکیه تلارو، له خلکم پور واخیست، له ترکیه یونان تلارو، هلته پولیس ونیولو او بیرته یې ترکیې ته واستولو. له ترکیې بیا افغانستان ته ریپورټ شوم، بیا له سره ایران ته راغلم. قاچاقي لارې ډېرې ستونزې او بدبختۍ لري.
بدبختۍ خوده همه چیز خوده دارم.
په راپور کې دغه شان نغلی چې له 2000 تر 2023 پورې د هغو افغان پناه غوښتونکو او کډوالو شمیر چې د جنوبي لویدیځې آسیا له لارې د تیرېدو پر مهال مړه شوي 250 سلنه لوړ شوی چې له 308 تنو 1080 تنو ته رسېدلی دی. راپور زیاتوي چې د دغو مړینو او له درکه کېدونو ډېره برخه هغه افغانان دي چې له افغانستان نه ایران ته تللي او بیا د ترکیې له لارې اروپا ته د رسېدو هڅه کړې ده. د یونیسیر په وینا ډېری افغانان چې غوښتلي اروپایي هېوادونو ته ولاړ شي جرمني د خپل وروستي هدف په توګه یاد کړی دی. دا په داسې حال کې چې جرمني تازه یوتی افغانان چې د دغه هېواد محاکمو مجرم پېژندلي و له خطر سره په همکاري او له طالبانو سره په همغږۍ بېرته افغانستان ته استولي او ویلي دي چې دا بهیر به دوام ومومي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د بېلابېلو لاملونو له امله لکه ناامني، اقتصادي ستونزې، بېکاري او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیزونو له امله اړ شوي چې هېواد پرېږدي. یو شمېر دوی ناقانونه او خطرناکې لارې غوره کوي چې ځینو یې له دغو لارو سلامت تېر شوي، خو یو شمېر بیا یو ورک شوي یا مړه شوي دي.
ازادي راډیو څلېرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کډوالو د حقونو د څار ادارې یا ریفوجی رائټس د پاکستانی پولیسو له لوري د کم عمر نجونو او افغان ښځو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او جبري ایستلې د دوی د ژوند او کرامت په وړاندې مستقیم ګواښ بللې دی. د سازمان ورډ مبرس په خپل اکسپانه کې د یو بیان ترڅنګ یو ویډیو هم خپره کړې چې پکې لیدل کېږي چې کم عمر نجونی او افغان ښځې له ژړا او زاریو سره سره چې کوي د پاکستانی پولیسو له لوري نیول کېږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې یو شمېر میشتو افغانانو په دغه ښار کې د نیونو د پراخېدو په تایید وویل چې ان کم عمر ماشومان او امیندوارې مېرمنې نیول شوي او ایستل شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د کډوالو د حقونو د څار اداره ریفوجی رائټس وایي د افغان کم عمر نجونو او ښځو د نیونو د دردناکو صحنو لیدلو ټکان ورکړی دی. د سازمان د پنځمه په ورځ د جولای په 14 په خپل اکسپانه په ویلامه کې ټینګار کړی چې پاکستان باید د کډوالو حقونو ته درناوی وکړي او له بې ځایه سویو کورنیو سره له مجرمانه چلند ډډه وکړي. د سازمان د پاکستانی پولیسو لخوا د کم عمر نجونو او افغان ښځو د نیولو په اړه د اندېښنې په څرګندولو جبري ایستلې د دوی د ژوند او کرامت پر وړاندې مستقیم ګواښ بللای دی. د کډوالو د حقونو د څار ادارې د غشان یو ویډیو هم خپره کړې چې په کې لیدل کېږي چې کم عمر افغان نجونې او ښځې چې د زړه او زریو په حال کې دي د پاکستانی پولیسو لخوا نیول کېږي او په زور په موټر کې اچول کېږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې یو شمېر میشتو افغانانو په دغه ښار کې د نیونو د پراخېدو په تاییدولو سره وویل چې ان کم عمره ماشومان او امیندواره مېرمنې هم نیول سوي او ایستل سوي دي. په اسلام آباد کې بې میشتې افغانې ښځې چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط. ازادي راډیو ته وویل
زه څوک پېژنم چې پولیسو نیول یا اوس په حاجي کمپ کې ده. یوه 15 کلنه نجلۍ ده. دوه اونۍ کېږي چې هلته ده. له دوه اونۍ وروسته د اف آی پولیسو چې تحقیق وکړ ویې ویل چې هغه بې ګناه ده. بیا د پاکستان معمولي پولیسو ته ویلي چې خوښه مو چې هغه خوشي کوي که یې له هېواده باسئ.
د غشان په اسلام آباد کې میشتي افغاني فرشته قریزاده هم ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغان کورنیو نیول او ایستل زیات سوي دي.
در بین مهاجرین کې اخراج شده هست، فامیلا بودن، طفلای خرد، خردسال، شیرخور، زیر سن.
په هغو کډوالو کې چې ایستل شوي وو کورنۍ، کوچني ماشومان او ان شیدي خوړونکي ماشومان هم شامل وو او هغوی هم ایستل شوي دي. د دوی په منځ کې یوه کورنۍ وه چې کوچني ماشومان یې درلودل او ښځه امیندواره وه او زیږون ته نږدې وه. هغه رحم ونه کړ او کم ته یې ولېږله. وروسته له هغه چې د هغې حالت ډېر خراب شو، هغه د تورخم پولې ته یووړه او هلته یې روغتون ته بوتله. دا هغه څه دي چې ما په خپلو سترګو ولیدل.
اخوا عبدالرحمن امیری چې تېره میاشت د پاکستان اسلام آباد له خپلې مېرمنې او کوچني ماشومانو سره حاجي کم کې له وو ورځو تېرولو وروسته افغانستان ته استول شوی وایي د خپل نیول کېدو پر مهال کم عمره انجونې لیدلې چې له کورنۍ پرته د شړلو لپاره حاجي کم ته یوړل شوي او ډیپورت شوي دي.
ما اطفال را دیدم زیر 18 سال و بدون سرپرست به ما دیپورتم شدن.
دی وای چې ما لا تلس کلون څخه کم عمر ماشومان ولیدل چې لموږ سره پرته له سرپرست را دیپورت سول. دی وی ځانګړي پیښې شاهد چې وم دوه نجونې چې لا تلس کلون څخه کم عمر وي راوړل سوي وي. ما یې له پلار سره خبرې وکړې چې دوه ورځې وروسته هغه حاجي کم ته راغی، سره له دې چې هغه ویزه درلوده خو هغه په خپله خوښه حاجي کم ته راغلی و، ځکه چې د هغه دوه لورګانې ویزې نه درلودې. بیا دای له خپلو لونو سره یو ځای راوویسته. د کډوالو د حقونو د څار ادارې ریفوجی رایټس په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې په پاکستان کې زرګونه افغان کډوال تر سخت فشار لاندې دي، ډیری د بیا میشتیدنې وړ دي، خو نیولو او ایستلو یې د کلونو هیلې او د دوی د کیسونو د پروسس کولو پروسه له جدي خطر سره مخ کړې ده. د کډوالو د حقونو د څار ادارې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنرۍ او د کډوالو نړیوال سازمان او د متحدو ایالاتو، کاناډا، جرمني، فرانسې او استرالیا په ګډون د بیا میشتیدنې پروګرامونو لرونکو ټولو دونو غوښتي چې په دې برخه کې سمدستي اقدام وکړي. د سازمان ټینګار کړی چې اوس د نړیوال پیوستون وخت دی، کډوال مجرمین نه دي او د تعقیب او ځورونې پر ځای باید ملاتړ ترې وسي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر له درولو سربیره د دوی د نیولو او شړلو بهیر هم چټک سوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR د معلوماتو له مخې د روان کال په ترڅ کې له 300,000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل سوي دي.
په کابل کې یو شمېر نجونې او ښځې ادعا کوي چې خپلوانې د طالبانو د اصولو له مخې د حجاب نه مراعاتولو په تور نیول شوي دي او کورنیو یې د خوشي کېدو لپاره د نغدي جریمې ورکولو ته اړ ایستل شوي دي. دوی ازادي راډیو ته په خبرو کې ادعا وکړه چې ځینې ښځې او نجونې ان په نامعلومو دلایلو نیول شوي دي. د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې هم ویلي ځینې هغه ښځې او نجونې چې په وروستیو کې د طالبانو لخوا نیول شوي دي له خوشي کېدو وروسته په خپلو کورنیو کې لږ راز راز تاوتریخوالو سره مخامخ شوي دي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې
در کل فامیلیش ترسیده، قصد فرار داشته باشه که یکان جای دیگه بوره.
در کابل خار دلویدیز دشت بچی سیمه و اوسیدون که در چه ادا کوی یو اچالی ریسکل نخپلوان او گوانده چی تازه و عدس و ناوی ده دره و رزی مخیر طالبان و حکومت دامر بالمعروف او نهی انیل منکر وزارت محتسبان و ده هجاب نمارات ولو او ده دی بخبره ده نور و نامالوم و دلائل و لعمله بندی کرده و د دې د ادا پر بنسټ د غناوي کورنۍ د خوشکېدو لپاره د 50,000 افغانۍ نغدي جریمه ورکړې ته اړېستل سوه. د ازادي راډیو ته وویل
یک عروس بود بس اور گرفته بود وقتی که از پیش پول گرفته بود بس دوباره ریها کرد.
دلته از مغل دوستانو او یو گاونده چه نوی ناوی دا نیوله و دا 50,000 افغانیو دا جریمه دا ورکری پا مقابل که آزاده کرد.
دا یادوانی دا چه دا زینو نورو نیول سوی انجونو کورانیو او دوی خپلا آزادی راژیو سر خبرو که اوویل چه دا کلتوری سنزو او دا طالبانو حکومت لخوا دا دوی پیدا دا ورکرل سویو خبرداریو بیری لامله لرسانیو سر خبری نسی کولی او نه هم خپل غاک او چطا ولی سی. تازه دا افغانستان د بشری حقونو د مدافعانو مجمع هم ویلی چې ځینې هغه ښځې او نجونې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا نیول سوي دي له خوشي کېدو وروسته په خپلو کورنیو کې له تاوتریخوالي او ځورونو سره مخ سوي دي. د ټولنې په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې نیول سوي ښځې لږ تر لږه درې شپې او ورځې په زور په بند کې ساتل کیږي. د دې مجمع ویاند عبدالله احمدی د جولای په 14 د مجمع په اکسپانه په تصویري بڼه دا بیان لوستای چې پکې ویل سوي
برخی از زنان پس از آزادی با خشونت و آزار و اذیت در خانواده‌هایشان نیز مواجه شدند.
ځینې ښځې له خوشی کېدو وروسته په خپلو کورنیو کې له تاوتریخوالي او ځورونې سره مخ شوې دي. دا پیښې د بشري حقونو، انساني کرامت او د ښځو د حقونو له بنسټیزو اصولو پراخه او سیستماتیک سرغړونه ښیي او د خپل سری نیونو له واک نه ناوړه ګټه اخیستنې او د مالي موخو لپاره د مذهبي ابزارو نه په استفادې ټولنیزې ځپنې حسابېږي. موږ د افغان مدني ټولنې بنسټونو په توګه ټینګار کوو چې دا اقدامات نه یوازې د ښځو انفرادي او ټولنیزو ازادیو ته جدي ګواښ پېښوي، بلکې د ښځو او کورنیو ترمنځ د کورني تاوتریخوالي، ټولنیز محرومیت او عمومي ویرې د زیاتوالي لامل هم
د دې ټولنې په خبره د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په خپل سر په کابل کې خزي توقیفوي او د دوی د خوشي کېدو لپاره غیر قانوني له 10,000 تر 15,000 افغانیو جریمی غواړي او په خبره په ځینو مواردو کې د ښځو او نجونو ګرځنده تلیفونونه او شخصي اسناد ضبطوي او کورنۍ د بیرته ترلاسه کولو لپاره تر مالی فشار لاندې راځي. هغه څه چې ځینو نیول شویو ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړل. د ټولنې له نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو له سازمانونو غوښتي چې باید زر تر زره د طالبانو د دې اقداماتو مخه ونیسي. د دې دعوو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د کابل امنیه قوماندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل د دوی د پولیسو لخوا هیڅ ښځه نه ده نیول شوې او نه د پولیسو کومې امنیتي حوزې ته وروړل شوې ده. دغه شان سیف الاسلام خیبر نږدې 15 ورځې مخکې بی بی سي سره خبرو کې د ښځو نیول او بندي کول رد او ادعا وکړه چې دوی یوازې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د حجاب په اړه د پیل کړي کمپاین په ترڅ کې ښځو او نجونو ته په عامه ځایونو کې سپارښتنې کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، د شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وصل یم. د 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له وو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له ازادي راډیو واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډیری لوستي ځوانان له بیکارۍ شکایت کوي، د 1404 لمریز کال د کانکور اول نمره سید موسی د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل باید د دوی له استعداده د افغانستان د پرمختګ لپاره استفاده وشي. یو شمېر افغان ځوانان هم هلوکان او هم نجونې شکایت کوي چې د لیسانس او ماسترۍ سندونه لري خو اوس کار ورته نه پیدا کیږي. دا په داسې حال کې چې تازه د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اداري مرسیل مولوي عبدالسلام حنفي ویلي نن ورځ افغانستان په بیلابیلو برخو کې متخصص او وړو کسانو ته اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
انشاءالله دی ولسته د خلکو ته به خدمت کوو.
سید موساوه د 1404 لمریز کال د کانکور ازموینې اول نمره. د دې طالبانو له حکومت غواړي هغو کسانو ته د کار زمینه برابر کړي چې لوړې زده کړې لري.
هغه کسان چې لوړې زده کړې کړي او لا تر اوسه بیکاره دي، د حکومت څخه مې همدا تقاضا ده چې دې ته د کار زمینه برابره کړي تر څو وکولی شي هغه استعداد چې دی لري د افغانستان د پرمختګ لپاره وکاروي.
دا غوښتنه داسې مهال ده چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ډېری لوستي ځوانان اوس کار دي. دوی شکایت کوي چې د لسانس او ماسټري سندونه لري خو کار ورته نه پیدا کیږي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي ځوان چې د حقوقو په برخه کې د لسانس تر کچې زده کړې کړي هم شکایت لري چې سند په لاس خوز کارګرځي. د دې موضوع د اساسیت له امله د نوم نه خودلو او واک بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
چې موږ به درس ویلو پانتونم ویلو بیا دغه هیله مولارله چې موږ خپل ځان خپل کورنۍ خپل هیواد خپل خلکو ته خدمت کو. ډیر کوښښ نکړای دي چې زه وظیفه ترلاسه کړم. موږ د پوره نه دنده شته نه کار شته، هر څه دغه شی چې دی په ډیرو مشکلاتو سره ترلاسه کوو.
د کابل ولایت اوسیدونکي چې ځان درفه په تخلص را پیژني او د انګلیسي ادبیاتو په برخه کې ماسټري لري وای لومړی ټولګي نه اول نمره پاتې شوی، خو ست کور په څلورو دیوالونو کې راګیر او د خپلو د کوششونو هیڅ ثمره یې ونه لیده. د هم د ورته ستونزې له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
لسن فاول لسن فتوزم
امیشا لومړی تر دولسم ټولګي تل اول نمره وم. د پوهنتون په دوره کې اول نمره وم. په ډیرو سختو شرایطو کې مې خپل ماسټري ترلاسه کړه، خو نن زه وزګارم او خپل وطن ته خدمت نسم کولای. ما هیڅ ل خپل تحصیلي اسناد او استفاده ونه سوکړای چې چیرته کار وکړم.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنې دوره هیڅ لښپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې د خصو په کار بندیز لګولې دي. د څرګندونې داسې محل دی چې تازه د طالبانو حکومت ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي نن ورځ افغانستان په بیلابیلو برخو کې متخصص او وړو کسانو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون پنځشنبه د زمري دوهمه په خپل ویب پاڼه لیکلي نوموړي د څرګندونې د 1404 لمریز کال د کانکور کور ازموینې او مدرسو د لسو مخکښانو په ستاین غونډه کې کړي دي. په خبر کې وړاندې راغلی عبدالسلام حنفي د اړتیا ته په پام په ځوانانو غږ کړی چې باید هڅه وکړي چې په علم او پوهې سره په بېلابېلو برخو کې تخصص ترلاسه او د خپل هیواد او خلکو اړتیاوې پوره کړي. خو د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د دوی تر کنټرول لاندې ادارو کې پراخ تنقیصات وکړل او مخکې ځینو به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا تنقیصات 20% پورې دي. په دې تنقیصاتو کې د دولتي پوهنتونونو ډېری ښځینه او یو شمېر نارینه تجربه لرونکي استادان هم په کور کې نیول شوي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت تور دی چې دوی په ډیری دولتي ادارو کې خپل کسان چې یوازې د مدرسو په کچه دیني زده کړې لري ان د ځینو متخصصو او مسلکي کارکوونکو پر ځای مقرر کړي دي. هغه تورونه چې د دوی ویان ذبی الله مجاهد په وار وار رد کړي دي. په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بېکاري پراخه شوې، ډېری ځوانان د کار پیدا کولو او ښې راتلونکي په هیله په ډېرو سختو او ناقانونه لارو نورو هیوادونو ته تللي دي، خو هلته هم د نیولو، ځورولو او ویستلو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
په اوسني تعلیمي سیستم کې د جنسیتي تبعیض څرګند بره د ټولنې نیمایي برخه یې د څلورم پر لپسې کال لپاره د زده کړو له دوامه او په تعلیمي ډګر کې د سیالۍ له حقه محرومه کړې ده.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله
د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو باندې کیږي.
په اوسني تعلیمي سیستم
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ورستیو سیلونو د سر و مال ډیر تاوانونه اړولې دي. په خوست او بدخشان ولایتونو کې سیمه ایزو طالب چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې دغو سیلونو خلکو ته جدي تاوانونه پیش کړی دي. ځینو سیل ځپلو د ضروري مرستو د نه ترلاسه کولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا پر اساس کړی چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په وروستیو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلونو خبرداری ورکړی وو. نور حال په دې راپور کې.
پرون بل رئیس راغلی دی، پرون رئیس ډېر زیانونه اړولی دی.
د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکی وایي چې د چهارشنبې په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه سیلابونو ورته پراخ زیانونه اړولی دي. د چینو غوښتل نومې راپور کې خپور سي. د پنجشنبې په ورځ د زمري په دویمه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوی ته هیڅ مرسته نه ده رسیدلې.
بل ورځ راغلی وي خالته دم زیان نه و، خو پرون رئیس بخي زیات زیان واخلی. که د ته ووایم صرف ماته یو 15 لکه زیان واخته ده چې ځمکه رانه خرابه کړې ده. نه هیڅ مرسته نه ده راغلې، پرون رس دغه غر نه شوی ده.
راپورونه وایي چې وروستیو سیلابونو د پکتیا، بدخشان او خوست ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز د دې سیلابونو د ځاني تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په خوست کې د وروستیو رښتونو او سیلابونو له امله دوی پیښې رامنځته شوې دي. چې په سپیره ولسوالۍ کې ده یو کور چت غورځېدلی دی، او له امله یو تن وفات شوی دی، دوه تنه ماشومان زخمیان شوي دي. پکتیا مربوطه لکې تیږي چې د ګرد ولسوالۍ مربوطات راځي، له څخې څخه درې تنه راوړي وو چې بیا نظر شپوټ ولسوالۍ د خوست نظر شپوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د خلکو له لوري نیول شوي دي چې دوه کسانو خپل ژوند بایللی دی، او هغه یو کس چې دی هغه ټپي شوی دی.
په ورته وخت کې د بدخشان ولایت سیمه ایزو چارواکو هم په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د زیانونو اوښتل تایید کړل. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د والی ویان ذبی الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې له زیانمنو سوو خلکو سره د مرستې لپاره د دغه ولایت پیښو ته د رسیدنې ریاست له نړیوالو مرستندویو ادارو سره په همغږي هڅې کوي.
دقیقا سیلابای مفیش دیروز در ولسوالی کوفاب پرواز سرازه شده بود که
کوفاب درواز ولسوالی کې ویجاړون کې سیلابونه راوتلي چې ډېر مالی زیانونه یې اړولی دي، خو مرګ ژوبله یې نه لري. خلکو ته ډېر مالی زیانونه اوښتل، لکه باغونه، کرنیز مکه او اوبو کوچنۍ بندونه چې په کلیو کې جوړ شوي وو ویجاړ شوي. په کوفاب ولسوالۍ کې 100 زیربناوې ویجاړ شوي دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO تازه ویلي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان 100 ولایتونه سخت زیانمن کړي، او یوازې په میدان وردګ ولایت کې له 4200 ډیر کسان اغیزمن کړي دي. دغه سازمان درې ورځې وړاندې هم په خپل اکسپانه لیکلي و چې په دې ولایت کې له 50 څخه ډیر کانالونه او 800 پنځه اتیا هکتاره کرنیز ځمکه هم زیانمنه سوې ده. تر دې مخکې د میدان وردګو او لوګر ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومتي چارواکو او مرستندویه مؤسسو د مرستو غوښتنه کړې وه. سیلاب ځپلو وړاندې تل شکایتونه کړي چې د طالبانو د حکومت د چارواکو او مرستندویه سازمانونو له ژمنو سربیره دوی ته اړینې مرستې نه دي رسېدلې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په دې وروستیو کې د افغانستان په نهه ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د ادارې د زمري د دویمې لپاره په خپله ایکس پاڼه وړاندوینه کړې چې د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، کاپیسا، خوست، پکتیا، پکتیکا ولایتونو